سلامونه وخت مخیر د افغانستان په وخت د شپې 9 بجې چې تاسو ازادي رادیو ته وګورئ مخکې تر دې چې د خبرونه مطلب ته لاړ شو خبرونه رینا میری وای چې د افغان خزو او انجنونو بشری حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړی استازي په توګه نن دوشنبه پای ته رسیدي. هغه د تیر شپه په خپل اکسپړه د مخه پیلي کې لیکل چې پر ټول ګډون او قانون متکی افغانستان لپاره د زړورو افغان خزو او نارینو دفاع یو لوی ویاړ و. هغه ځته کړی چې له طالبانو سره د حساب کتاب د غرض د خزو او د بشری حقوقو د مدافعانو له هڅو د کار اخیستلو لپاره باید زیات کارونه وشي. د لیک په یوه برخه کې راغلی چې د طالبانو د متقاعد کولو لپاره د کار ته دوام ورکړي سو غوی جوړون کې فرمانونه فسخ کړی چې خځې وینجونې له فعالیت تحرک زدکړو ژوند غوچتولو او طبيون ستټونو ته د لاسرسي څخه راګرځوي. د طالبانو ټولګټو وزارت وایي د سلنګونو لوی لارې نن سهار ته بجې د کوچنی وسایط د تګ راتګ پر مخ پرانیستل شو. د وزارت وایي محمد اشرف اقشناسن پیو اعلامیه کې ویلي چې په شمالي او جنوبي سلنګونو کې منتظر پاتې شي مسافروړونکو موټرو ته د تګ راتګ اجازه ورکړل شو. په تیرو څو ورځو کې د سلنګونو لوی لارې سواري د لنډې مودې لپاره د درنې واورې او طوفانونو له کبله تړل شوې ده. په همدې حال کې د واپې ژوندنې ریاست نن د افغانستان په شپږ ولایتونو کې د واورې او باران اټکل کړی دی. د ناروې د کډوالو شورا سرمشل ایران او پاکستان د افغان کډوالو د استلو پر دوام اندېښنه خوده. یعنی انګلند وایي چې پر نیاکشن په همد اسلام کله بندر لري تر 300 زیات استل شوی کډوال افغانستان ته داخل شوی. هغه انګلند په هغه ویډیو کې چې پرونه وخت یې پر خپل ایکس باندې خبره کړې ویل موږ اوس د ایران او افغانستان ترمنځ د اسلام کله په سرحدي دروازه کې د کډوالو د منلو مرکز چې معلومات او سلام مشورې برابروي او هرایت لګدوي. ایران اعلان کړی چې په پام کې لري 2 میلیون افغان کډوال خپل خوري وباسي د افغانستان پر اوګو یو بل بار د پاکستان لوړاندې 8000 افغان کډوال ایستلی دي. او ورسته خبرم ده چې د اسرائیل او حماس ترمنس د اوربان په دوه مورز د بشری مرستو 240 لارې نن د شنبه له مصر څخه غزې ته واصل شي. د امریکا متحده ایالاتونو اروپای ټولنه ماس ډلې یو تروریستي سازمان ګڼي. د سینا په شمال کې د مصر د سری میاشتې ټولنې به چارواکي ویلي چې په لاسو لارې یو کې سونتو کې بارو د غلارې د غزې په جنوب کې د کرم شالوم له سردي دروازې غزې ته داخليږي. د چارواکي ویلي چې په ټوله کې به بشری مرستو بار دری زره لاری د فلسطینانو د قلمرو ته د لیګلو لپاره اچم اتو دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاسه دی رادیو .com کې اوریدل شي. ډونالډ ټرمپ نن رسمند امریکا د وسل وختم جمهور رئیس په توګه د لوړ مراسم تر سره کوي. وړاندې به په خبرونه کې درته جزئیات درکړو.
په ننګرهار ولایت کې د خوراکي توکو نرخونه یو څه د افغانانو په ریټ کې زیاتوالی کړی دی.
سوان توکو به لوړېدو ته د خلکو اندېښنه او روسیې کې په کندهار کې د سړک غاړې خوړو بازار په بیسه ډول پاته کړی دی. خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ترونو اوریدونکو د امریکا د ولسمشر ټاکنو د تالیف مراسم هم دا شیبه په امریکا کې روان دي. اولته ډیر شمیر د امریکا په خونی وسنی چارواکي راغلي دي ترڅو دغه مراسم الته تر سره شي. دغه موضوع په تړاو په امریکا کې د آشنا راډیو همکار خغلې اریوب خاورین موږ سره د ټلیفون پر کړخه ده. له دوی څخه وروسته جزئیات راوغلو چې الته په امریکا کې دغه د تالیف یا د لوړ مراسم څنګه روان دي. سلامونه خاورین سه وخت په خیر کراته وای چې تازه جزئیات دي مراسم پیل شوې دي د مراسم لپاره څوک څوک راغلي دي مهرباني.
سلامونه تاسو ته ټولو اوریدونکو ته. واشنگتن کې نن په یو ډیر سړه هوا کې چې تقریبا بیساری بلل کیږي بیساری په دې معنا چې دغه د تحلیف مراسم تل د کانګرس د ودانۍ په زینو کې یعنی په آزاد فضا کې د لسګونه زره د حتی سلګونه زره او د باراک اوباما په وخت کې خو د میلیون پوری یادونه یادېدل چې یو میلیون خلکو ګډون کې کړی وو. اما نن د سړې هوا له امله دا د نن په ماڼۍ کې تر سره کیږي. دغه د کانګرس ماڼۍ د واشنگتن یو ډېر آیکونیک یا غختلې تصویر سي ده په امدي د کانګرس د مانې د منز په ګومبزه کې چې دیتا کیپټل روټنډا اورته بلل کې پدې کې کیږي ډېر محدود شمیر چې د کانګرس غړي هم د کانګرس غړي هم د سنا مجلس غړي چې د 1500 کسان دا شول د او ځینې ډېر محدود میلمانه او د ولسمشر منتخب ولسمشر البته تر څو شیبو بوري به چې کله غل وړه وکړه نو بیا ولسمشر سي دغه د کورنۍ غړي په دې کې بلل شوی دي شاوش خوښ پکسه و نشپک نیم سو کسانو د نننه
د خاورین صاحب لکه څنګه چې تاسو له محدود شمیر میلمانه دغه د لوړی مراسمو ته راغلي دي دغه محدود شمیر میلمانو ته بلنه ورکړل شوې کنه روان وضعیت په کتو دغه کسان رابلل شوي دي
زه غواړم چې دلته تصحیح کوم البته د عامه پوهاوي لپاره تصحیح په دې معنا چې محدود شمیر دلته د ننه په دې مراسمو کې د ناستي یا د ولاړی ځای ده میلمانه د لسګونه زره د ترامپ مینوال واشنگتن ته رسیدلی او خود سړی حواله عمله د په بهر کې مراسم ونه شول د ننه کیږي یا د ننه کیږي په دې خاطر باندې د تشمیر د خلکو کم ده البته فل زره کسان په ارینا بلکی چې یو بل سټډیوم ده په واشنگتن کې د لری ځای راغلی میلمانه چې هغه به د هیل راغلی ول چې دلته به د باندې به یو ښه هوا کې او په فضا کې د تاریخي شیبې لنجدې وویني هغه لپاره الته د ناستي او د دې مراسمو په لویو تلویزیونونو باندې د لیدو امکانات برابر سوي دي شل زره کسان الته ناستي او د لاري په کوڅو کې چې هوا ډیره سړه ده او لاندې په ځمکه واورم پرته ده خال خال خلک دلته هم لیدل کیږي چې په دې هیله ولاړ دي چې کله ډانلډ ترامپ منتخب ولسمشر د کانګرس کې د دې مراسمو نه وروسته وایټ هاوس ته ځي نو عقلا هغه موټر او کاروان او یا خای په کوم ځای کې موټر راکته سي نو دې ته بلاسو خوري
bale د بایدن اداري چارواکو تړاو کراته معلومات راکړي چې د مراسم ته بایدن راغلي دی ورسره د دوی د اداري چارواکو تړاو کراته وی چې کوم کسان په دغه مراسم کې دوی ونده اخیستي دا بل اخره ولسمشر بایدن سره بعد د لوري مراسم دوی تر سره کوي
ټول دا خو ولسمشر بایدن په اول ورځ چې انتخابات تر سره شول په دې سبا باندې دې سره وغږیدل او دا ژمنه ورسره وکړه چې زبې د تحلیف په مراسمو کې د سیاسي قدرت د سپارلو په سولېز ډول او په خاطر چې څومره لدی نوی ادارې سره همکاري امکان لري خپل اداري چارواکو ته مامورینو ته د سپارښتنه کړي و چې په دې کې د ترامپ د ادارې سره یا د ترامپ د نمول شوی او کسانو سره همکاري وکړي چې په هر وزارت کې په سپینماني کې د واک څنګه وسپارل شي نو دا پروسه د انتخاباتو نه چې په نوومبر کې کیږي په لومړی اونۍ کې تر دینن تاریخ پوری دوه نیمه میاشتې وخت په دې دوه نیمه میاشت کې د واک عملا سپارل شوی نن هغه یو رسمیت پوره کیږي نو نن چې کله ډانلډ ترامپ وایټ هاوس ته یا سپینماني ته ورشي نو وایټ هاوس کې به ټول مامورین د خپل د دلخوا ګمارل شوی چارواکي آلته په کار بوخت وي او د دې لپاره به حتی دلته یو ټوکر چې په د دې چوکیم د خوخه باندې به هغه میزم بدل شوی یا چوکیم بدل شوی نو دا سپینماني د سارا چې بایدن راوزی او ډانلډ ترامپ چې نوزی په دې شپږو ساعتونو کې دغه تبادله د اجناس او هم کې یا ته د انسانانو خو رسمیت دي دغه د ډیکور او د تزینی سامان دا هم بدلیږي نو هغه کار تر سره سوی
بله خاورین صاحب د لوړ مراسمو ځای ته ولسمشر ټرمپ هم رسیدلی دی په سوشي بوک به ممکن دوی دغه تالیف یا د لوړ مراسم تر سره کړي او خپل دغه لوړ بسر ته ورسوي تاسو په امریکا کې دننه د امریکا میشو یا د تیرې ادارې د چارواکو همغږي او د دوی د همکاري په تړاو باندې موږ ته معلومات راکړل راځي چې د افغانستان د خلکو پر نظر باندې موږ تاسو غوږیږو چې امریکا کې مش افغانان د ترامپ د بیا ځلې ولسمشر کېدو په تړاو څه وایي چې هغه به د افغانستان تړاو د ترامپ لوري څه خوشبینه پاتې شوی دی د دې هغه دریسته پکتو دوی څه نظر لري
د افغانستان په موضوع کې یو خو سیاسي هغه د کمپاین وختونه وو شعارونه ول چې په تیرو څلورو کلونو کې او یا بیا خصوصا دغه وروستي کال کې سیده کمپاین په جریان کې د ډونالډ ټرمپ لخوا د جمهوری غوښتون کې په عمومي توګه د بایدن په حکومت انتقاد هم کاوه او له افغانستان څخه په راوتلو باندې هم انتقاد کړی وو په دغه شکل سره راوتلي وو په دې هم انتقاد کړی وو په کانګرس کې په سنا په مجلس کې غونډې هم وسوې بیا بیا یې انتقاد پرې کړی وو تر پرونه پورې انتقاد سوی ده په دې موضوع خو په مقابل کې د بایدن حکومت په دې تیرو څلورو کلونو کې ویلي وو چې موږ خو هغه ژمنې پوره کړې دي چې د ډونالډ ټرمپ په وخت کې د دوه تړون لاسلیک سوی وو د افغانستان څخه راوتلو ژمنه یا تړون خو ډونالډ ټرمپ امضا کړی وو او حتی وایي د هغه د تړون له مخې باید په مای کې راوتلي وایي موږ خو لا هم درې څلور میاشتې د تړون وځنډېد عمل کېدلې په اګست کې راووتلو نو خبره دا ده چې دا خو یو سیاسي کمپاین نه و له دواړو خواوو انتقاد کېدو په یو بل باندې پړه چول سوي ده خو ولسمشر بایدن په وروستۍ وینا کې هم چې ملت ته وکړه وای ما یو ډېر لوی خدمت کړی ده د امریکا د ولس لپاره د امریکا د ولسمشر لپاره سی اقلن دی به افغانستان له جګړې سره مخامخ نه دی د امریکا ولس می د ټول لوی جګړې نه راایستلې دي دا دا چونکی یو سیاسي موضوع ده د دواړو خواوو یادونه ضرور ده چې دا اوسی اوس
مننه بله
تر نن پورې بیا ډونالډ ترامپ چې اوس بل دی وروسته له افغانستان سره افغانستان سره څه کوي مشخصا نه خپل نظر نه څرګند کړی
ډېر زیات
کمپاینی شعارونه کړی
مننه ډېر زیات مننه خوري صاحب مننه ژوند یې ښه وخت لري ترونه اوریدونکو د امریکا غاکی آشنا رادیو امکار خغلی اریوب خورینو چې موږ سره د امریکا د ولسمشر ټاکنو د لوړ مراسم په اړه باندې ورستی جزئیات شریک کړل تم دې موضوع په اړه مونږه د چارو لشنو کې خغل اسماعیل غرنی سرمرکه کړی ده ورته د مرکه اورو
منان پدې ډیر خپېږي چې د افغانستان د نیمه پیړۍ رواني غمیزي اساسي او بنیادی عامل او لامل نړیوالو زبرځواک رقابتونو او سیالۍ دي چې زمونږ د ناخلف او غونډیانو په خستو کې پاکستان په وګو تر سره شول او تر سره کیږي د دا دومره غمیزو او کړهونو وروسته افغانان حق لري چې له هر ولسمشر په خاصه توګه د ترامپ نه ډېرې هیلې ولري دا ځکه چې د ترامپ په خپل خبره زله سپین ماڼۍ ته پلار ووم چې حماس او اسرائیل اوربن ته غاړه کې خوده منګو تاسو ولې د چوربن تر سره شو او هم دا اوس د عملی کېدو په درشل کې دي دا ځکه چې مخکې له دې څخه چې اوربن وشي ترامپ خپل استازي ویټ اف اسرائیل ته ولېګا او ورته په ډېر په جدي توګه ورته ویل چې منګو دوستان یاستي باید دوستی را سره وکړي دوستی په دې معنا ده چې تاسو باید په سوله په سیمه کې ثبات ته کار وکړي اوربند ته غاړه کېږدي هغه د اوربند ته غاړه کې خوده همداشان موږ هم همدا هیل لرو افغانان هم د دې دومره غمیز او کړهونو وروسته همدا هیل لري ځکه دوی هم د افغانستان په اړه د سیمه په اړه ډیر ښکاره خبرې کړې دي خصوصا پاکستان او ایران ته ګوتسندنه وکړه چې موږ په ښکارا ګورو چې ستاسو په هر ساحه کې د تروریستانو او د ترهګرو اډیشته روزنتونونه شته او تاسو موږ سره دوه مخې چلند کوي موږ د دې نه ورسته د تاسو د دوه مخې چلند زغم نه لرو نو دا د خبرو ته پکاتو موږ هم هیلمن یو چې کچېری هم دغه سي پام افغانستان ته وشي که افغانستان ته وشي د افغانستان روان حالات ته پکاتو د طالبانو حالات ته پکاتو یوې وړي دکې ته ضرورت دی
نو بنا اوس څنګه دکې ته چې تاسو لپاره ضرورت دی بیا خلک خورا ډیر زیات تمل لري د افغانستان د خلکو تمل ترامپ څخه په کومه کچه کې به توسي هغه مرچې لمن دی پام دغه کچه به تمل ولرو
د ټولو بدمرغی او عامل ترشا امدغه زواکونه دی تاسو مدا د غنیمه پیړی کې وین وینو چې د ټولو بدمرغی او سپورټ او هغه امدوی کوي کچیر دوی ته نه لاس واخلي او دوی اراده ولري ما خو تاسو ته ویل کچیر ترامپ او د ترامپ موجوده د نوې اداره اراده ولري موږ هیله من یو چې ډیر ضربه په سیمه کې او په خاصه توګه په افغانستان کې سوله او ثبات راشي او موږ به واقعا د سیمه سره او نړۍ سره خراشه درشولو دا چې هم دا اوس دغه راشه درشه وجود نه لري دلته هم د پردې تر شا لاسونه شته دي نو بنان دی مونږه هیله دی نوې ادارې نه دا ده چې تاسو چې همداسې ټټر وهلی چې په افغانستان په امریکا کې په نړۍ کې په خپل په آسیا کې او افغانستان کې سوله راوړو. خو د سولې دلیل همدغه دی، که چیرې واقعا تاسو اراده ولرئ ډیر زر دا سوله تامینېدای شي او ډیر زر افغانستان به د خپل هیلو ته ورسي.
بله، بل طرف ته بیا سره دی چې تم یو هیله ډیر زیاتې دی، یو ډول ویره موجوده ده، هغه که د طالبانو له لوري بیا د خلکو له لوري بیا په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت په کتو د مرستو د بندېدو ډیر زیاته ویره خبره شوې ده. دغه ویره څومره پر ځای کېدلې سي د امریکا نورو پالیسۍ ته په کتو چې هغه د پیسو د فیصدۍ د کمولو د کنټرول په برخه کې خورا مهارت لري، افغانستان سره د دغه مرستو بندولو په تړاو باندې د خلکو اندېښنې په کومه کچه کې کېدای شي؟ دا
دا اندېښنې نه تنها دا اندېښنې دي، ما څو ځله په خپلو مرکو کې اوسېجانې ویلي دي چې که چیرې طالبان همدا اوس په هر شکل چې راغلي دي، په هر شکل چې په مخ روان دي، همدا اوس د افغانستان د نظام واکې په لاس دي، که دوی توجه نه کړي نه تنها دا چې اندېښنې به زیاتې شي، بلکې زه ډېر ویرېږم، اندېښنه لرم چې موږ ممکن موږ ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان شو. او تاسو همدا اوس وینئ چې طالبان یو شمېر چارواکي دا خبرو ته اشاره کوي، او تاسو د عباس ستانکزي دا وروستۍ خبرې بیخي سپینې خبرې ورته واورېدلې چې بیخي دونه پاتې شو چې دغه ملا هیبت الله سره لاس او ګریوان شي. نو بنان هلته هم دغسې یو اراده وجود لري، همدغسې هغوی هم د دغه وزنه د روانې وزنه اندېښنه لري، افغانان هم اندېښنه لري. دا تقریبا څلور کاله شلو، څلور کاله څنګه امکان لري چې یو 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 نظام وجود لري، هلته قانون نه وسي، هلته اصول وجود نه لري، هلته گزارش ولس ته ورنه کړ شي، ولس په کې برخه ونه لري، ولس دغسې ورځ تر بلې دغه حقوق هغه دغه وجایب تر پښو لاندې شي، دا نور د زغملو نه دی. موږ همدغه اوس همدا د امریکې نه هم هیله همدا ده، د سیاسونو نه هم همدا هیله ده، د طالبانو نه هم هیله همدا ده چې د نزاکتونو ته باید پام وکړي. که دا پام ونه کړي موږ واقعا زه خپله شخصا ډېر اندېښمن یم چې ډېرو ستونزو سره به لاس او ګریوان شو، حتی افغانستان به د ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان شو.
د چارشنونکو ښاغلی اسماعیل غرنه و چې موږ سره یې مرکه کړې وه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وای چې د روان میلادي کال د لومړۍ میاشتې په دوه اونۍ کې په افغانستان کې د خوراکي او سون توکو بیې لوړې شوې دي. ډبلیو اف پی په بیې کې د دې زیاتوالي له امله د ډالر پر وړاندې د افغانۍ د 3.5 کموالی بللی دی. عبدالسپوږمۍ په دې اړه راپور لري.
په داسې حال کې چې سږ کال د ژمي په سوړ موسم کې د ډیرو افغانانو دسترخوانونه د پخوا په پرتله بیرنګ دي، د خوراکي توکو د بیې لوړوالی هم ژوند کول خورا ورته سخت کړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وایي چې د روانې میاشتې په دوهمه اونۍ کې له وچې ډوډۍ او پیازو پرته د ټولو خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. ډبلیو اف پی د یکشنبې په ورځ د جنوري په 19 په خپل راپور کې د دې زیاتوالي لامل د ډالرو پر وړاندې د افغانیو په ارزښت کې د 3.2% کموالی ښودلی دی. راپور زیاتوي چې د خوراکي توکو د بیو تر څنګ د سون موادو نرخونه هم لوړ شوي دي. پرته له بلوط لرګي چې بیه یې ثابته پاتې، د نورو لرګیو سکرو او تیلو بیې لوړې شوې دي. په راپور کې وړاندې راغلي چې په ورته وخت کې په افغانستان کې کاري فرصتونه هم کم شوي دي. سخت ژمی، د مالي سرچینو کمښت، د بیو لوړوالی او بیکاري د ډیرو افغانو کورنیو ژوند ډیر تر فشار لاندې راوستی دی. رحمان الدین چې د کندز ولایت اوسیدونکی دی، د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اته ماشومان لري او د خوراکي توکو او سون موادو د پیرلو لپاره پیسې نه لري.
در صورتی که پول باشه آدم برای چیزی بخره،
چه پیسې وی سړی به خوراکي توکي پرې واخلي. خو زه پیسې نه لرم، نرخونه لوړ شوي دي. خدای شاهد ده چې په کور کې مې هیڅ شی د سون یا خوړلو لپاره نه لرم. د ډالرو په لوړېدو سره د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي، او که ډالر بیرته ټیټ شي بیې بیرته نه ټیټېږي.
باز اگر دلار پایین هم شود نرخ پایین نمیشن. با خدا قسم است اگر امیال من چیزی به خوردن داشته باشم.
همدار از کابل اوسیدونکی عبدالرحیم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
چند روزه که میشه
بده چور ازو که نرخون اورست در بلی لور شوی هر کال بمید بلوت لرگی پشپک سر افغانوی اخیسته سا کال چه جمعی دیر یخ ده واور زیاده ده پاسانه سر ده غلرگی نپیدا کیگه و که پیداشی نرخی لدیار لسود سخه تر چوار لس افغانوی پوری ده طول خوراکی مواد لکوده وڑی وری چه گران شویدی ده جمعی پراتک او دلارو بندی دو سر ده خوراکی تو کو بیل وڑی شویدی لیوی خوا بیکاری او لبلی خوا ده بیل وروالی منگ زوروی
په همدې حال کې د ننګرهار ولایت یو هټیوال هم ازادي راډیو ته وویل
نن په ننګرهار ولایت کې د خوراکي توکو نرخونه لکه وړه غوړي او همداسې بوره یو څه نه څه د افغانو په ریټ کې زیاتوالی کړی دی لکه ډالر لږ اوچت شوي دي یو بوشکه غوړي لس لیټره په 1000 افغانۍ او یو تونه تاجیکي وړه چې دي په 1400 افغانۍ او وطنی وړه چې دي په 1500 افغانۍ او چینی بوره چې دا تقریبا په 350 او 500 افغانۍ ریټونه یو څه ناسره ریټونه ز اضافه شوې دي د افغانو په مقابل کې او دې خاطر باندې چې ډالر لږ پوچت شوې دي
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا مخکې د جنوري په 16 په خپل راپور کې اندېښنه څرګنده کړې وه چې په روان میلادي کال کې به 22.9 میلیونه افغانان یا د افغانستان نیمایي نفوس بشري مرستو ته اړتیا ولري. سره له دې اوچا د روانې میاشتې په 12 نیټه ویلي وو چې له جنوري څخه د مارچ تر میاشتې پورې د 2015 میلادي کال ځینې مهمې روغتیایي، تعلیمي، خوراکي او سرپناهي مرستې د بودیجې د نشټوالي له امله د بندېدو له ګواښ سره مخ دي.
په جلاوطنۍ کې د افغانستان د قاضیانو ټولنه په ګاونډي ودونو د افغانستان د قاضیانو د بې برخلي کېدو په افغانستان کې د دوی پر وړاندې د امنیتي ګواښونو له امله اندېښنه ښودلې ده. نور حالې په دې راپور کې ورو
له پاکستان نه د افغان کډوالو د ایستلو د لړۍ له تیزېدو سره په دغه هیواد کې میشت یو شمېر افغان قاضیان د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته بیرته استول کېدو له ویرې اندېښمن دي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د قاضیانو ټولنه د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو وایي افغان قاضیانو چې د بشري حقونو او عدالت نه د دفاع په برخه کې راغنده ونډه لرله که افغانستان ته بیرته ستانه کړل سي د مرګ په ګډون له ګڼو ګواښونو سره به مخ سي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د قاضیانو د ټولنې ویان روح الله روحاني د دوشنبه په ورځ د جنوري په 16 ازادي راډیو ته وویل چې افغان قاضیان په ډیرو سختو شرایطو کې په پاکستان کې میشتي او ویریږي چې افغانستان ته باید بیرته ستنونې په صورت کې د مجرمینو لغاج او هغو اقداماتو سره مخ سي چې وړاندې دوی له دې عمله محکوم کړي دي.
در حدود 45 نفر قاضي در پاکستان بسر میبرند.
شاوخوا 15 تنه قاضیان په پاکستان کې میشتي چې له دې ډلې دیش کسې د جرمني د فدرال دولت پروسه کې شامل دي. د مرغه چلتی رو دو کلونو راهیسې د دوی کیسونه هیڅ سارل شوی نه دی. دا شمیر قاضیان په قانوني توګه پاکستان ته راغلي خو د دوو کلونو په تیریدو ویزه بیرته د پاکستان لخوا نه دي تمدید شوی او د پولیسو لخوا زورول شوی هم دي.
یو شمیر د قاضیان چې جرمني ته د پناه غوښتنې دوسیه لري کیسونو ته د زر تر زره رسیدنې غوښتنه کوي. میرویس چې په افغانستان کې د قاضي په توګه دنده ترسره کړې ازادي راډیو ته وویل د پناه غوښتنې د منل کېدو په چارو کې ځنډ د اقتصادي ستونزو تر څنګ دای او کورنۍ له روحي ستونزو سره مخ کړي دي.
په دې کې ما به مشکلات عدیده د چهار سم یکی است کې ترسیم ریپورت
موږ له ګڼو ستونزو سره مخ یو ویری چې پولیس مو ولني سی او ریپورت منه کړی. اقتصادي ستونزې لرو زاو کورنۍ می کاملا له روحي ستونزو سره مخ یو. دوه کال کېږي چې موږ په تمو یو چې انټرویو ته مو وغواړي تر اوسه یې له موږ امنیتي مرکه هم نه ده اخیستي.
په جلا وطنۍ کې د افغانستان د قاضیانو ټولنې غړي عبدالکریم احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې اوسنی وضعیت د راتلونکي په اړه دوی ناهیلي کړي دي.
په عملیاتو پولیس کې فعلا جریان دره او در هر حالت خطر است ممکن مو را بگیرن دیپورت بکنن.
فعلا د پولیسو عملیات روان دي نو کېدای شي مونږ ونیسي او دیپورت مو کړي. په هر حال کې په خطر کې یو. تر اوسه مو هیڅ مرکه نه ده شوې. مونږ د جرمني له فدرال دولت غواړو چې مونږ کیسونو ته رسیدنه وکړي چې مونږ له دې ناهیلي څخه ووځو.
ننوزو.
لدی مخکی هم هغو کسانو چې د افغانستان په قضایي برخو کې کار کړای د دوی پر وړاندې د شته امنیتي ستونزو له امله اندېښنې څرګندې کړې دي. د طالبانو حکومت تل د تېر جمهوري نظام د پخوانیو کارکوونکو د نیولو، شکنجو او سزا ورکولو په اړه راپورونه رد کړي دي، خو له دې وړاندې بېلابېلو نړیوالو سازمانونو هم تل د قضایي څانګو د کارکوونکو پر وړاندې د ناامنیو د شتون خبره او اندېښنه مطرح کړې او ویلي دي چې په زرګونه څارنوالان او د قضایي برخې کارکوونکي چې د 2021 کال له اګست وروسته د طالبانو له ویرې پاکستان ته تښتېدلي هم له دغه هېواده د ایستلو په بهیر کې شامل دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په کندهار کې د سړغړې خوړو بازار په بیسر ډول وده کړې ده. دغه کوچني کاروبارونه د خوندورو ارزانه خوړو په برابرولو سره د زرګونو کسانو لپاره د کار کولو فرصتونه رامنځته کړي دي. نور جزئیات یې راپور.
په کندهار کې د سړک غاړې خوړو ګرم بازار
د اسلامیان سم سیر سم د نور ولایتو سره له اخره راځي د خوړو پر خوده پاره ښه خوندور ځای د دې بار بیا ویستا کباستا روستا په لوستا
په دې ورستی کې کندهار کې د سړک غاړې خوړو مینوال زیات سوي او ډېری خلک له دغه خوړو استفاده کوي. کندهار کې د سړک غاړې خوړو کې محلي کباب، سمبوسا، پکوړه، شیر نخوت، وریجی، نا او نور ډول ډول خواړه پلورل کیږي چې ځینې د خوند لاړخه ډیر مشهور دي. د سړک پر سر پلورونکي خواړه ځکه ډیری پیرودونکي لري چې هم اقتصادي دي او هم ژر چمتو کیږي. د علیشا او بصیر احمد په نومونو د سړک غاړې د خوړو پلورونکي وایي ځینې خواړه په کورونو او ځینې هم ځای پر ځای چمتو کوي چې د ښار له بیلابیلو سیمو څخه زیات پیرودونکي ورته راځي.
اقتصاد خلکو کمزوری دی، کمزوری ډول باندې موږ مثال هغه شی ورته دغه کوو یو د خلکو هم شپه کیږي، د اقتصاد په لحاظ باندې هم ښه دی او خلک راضي د دې خوشي دغه شی چې موږ جوړو بس په دغه کې الله پاک د هغه کور کرایا او خرچا او یو روزي خوش برابروي په فضل د خدای بس خوشحاله ان شاء الله دا یو فولاړ
دې خو قیمتونه چې په نورو ځایو کې څه داسې سلی او سلوشل افغانۍ مګر دا چې دی دا بیا په شپېته افغانۍ ښه خوندور خوره کې ځینې خلک بیا دا رقم یې دا پیاز رومیان نور سره خوري ساده یې خوري مګر ځینې بیا راځي پیاز رومیان نوره چې مرچک ښه خوندور یا بل جوړ کې ښه خوندور فرق راځي.
د کندهار اوسیدونکي وایي د سړک پر سر پلورونکي دونکي خواړه نه یوازې خوندور دي بلکې د رستورانتونو په پرتله ارزانه هم دي ځکه ډېری خلک اقتصادي ستونزې لري او نسی کولای په رستورانتونو کې ګرانبیه خواړه وخوري.
ارزانه تمامي نه همشه کیفیت لري او مثال په رستورانت کې څه لاواني تمامي دي دا به 500 لاواني تمامي دي څه کیفیت لري ښه خوند ډېر وخت لري راځم
برابر زما دلې یو سلور میش پنځه میش کیز دلې راځم نو دا چې ما کله د وریجو شروع کړی چې زه خورم نو شو وریجې دي فرزان هم دي په شکه پیاده هم شو خوند وریجې در نو چلو د نو زایو شهر ځانه.
کته هم د سړک غاړي خواړه اوس د کندهار د شاري کلتور برخه ګرځیدلې خو روغتیا پالان د دې خوړو د کیفیت په اړه اندېښنې لري. ډاکټر محیب الله روشان وایي د سړک غاړي خواړه اکثره د حفظ الصحه اصول نه مراتبي چې دا د ناروغیو د خپرېدو لامل کېدای شي. نوموړي ټینګار کوي چې د عامې روغتیا ریاست باید په دې برخه کې جدي ګامونه پورته کړي.
دغه خوراکي توکي چې د رېړې پر سر، د واټونو پر سر یا د سړک په غاړو کې خرڅېږي د دې هیڅ ضمانت نشته چې د میکروبونو او انتاناتو څخه خالی. نو دلته چې دا شان خرڅېږي دا غیر صحي دي، غیر روغتیایي دي، د زموږ تاسې د هیواد د وګړو دپاره دا زیانمن او تاواني دي. نو کچیرې د دې دپاره د دولت د خواڅخ پالیسي ورته اعلان سي چې دغه خواړه چې دي کچیرې په دې د سړک په غاړه باندې خرڅېږي هم داسې د یو دغه په چیر باندې یو پلاستیک یا یو داسې جالیانی تر څو دغه خواړه چې دي دا یو څه خوندي سي.
د سړک غاړې خوراکي توکي که څه هم د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره یو اقتصادي حل ګڼل کیږي، خو د روغتیایي اندېښنو له امله باید تر څارنې لاندې ونیول سي. روغتیا پالان وایي د عامې روغتیا ریاست ته پکار دي چې د حفظ الصحې لپاره مشخصې تګلارې رامنځته کړي او په دې برخه کې جدي نظارت وکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د عامې روغتیا ریاست نظر هم واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې خبرو ته حاضر نه سول.
د 15 دقیقې بعد خبرونه درته هم لرو. خوښ خبرونه سلامونه د افغانستان په وخت شپې نه نیم بجې تاسو ازادي راډیو ته غواکی است. رینا میری وایي چې د افغان ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي په توګه نن دوشنبه پای ته رسېږي. هغې تېره شپه پر خپله ایکس پاڼه د مخې ښی په لیک کې لیکلي چې پاره ټول ګډون حقونه متکي افغانستان لپاره د زړورو افغان ښځو او نارینهوو دفاع یو لوی ویاړ و. هغې زیاته کړې چې له طالبانو سره د حساب کتاب دغه راز د ښځو بشري حقونو د مدافعو له هر هڅو د کار اخیستو لپاره باید زیات کارونه وشي. د طالبان ټولګټ وزارت وایي د سلنګونو لوی لاره نن سهار 8 بجې د کوچنیو وسایدو د تګ راتګ پر مخ پرانیستل شوه. د دغه وزارت ویان محمد اشرف اقشناس نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې په شمالي او جنوبي سلنګونو کې منتظره پاتې شوي مسافرونکو موټرو ته د تګ راتګ اجازه ورکړل شوې ده.
دو خبرې دي، یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 5%
متاسف یم چې
حکومت هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د نن ورځې 25 دقیقې بحث ته شرغلست. نن د امریکا د متحده ایالاتونو د نوي ولسمشر ډونالد ټرمپ د حکومت او پر افغانستان د واکمنو طالبانو پر اړیکو احتمالي تعامل تاویلی ما ویلی او نورو اړوندو مسایلو په اړه خبرې کوو. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ د 23 ولسمشر په توګه د لوړي تر مراسمو یو ورځ مخکې تیر یکشنبه ویلي له طالبانو څخه د خپل پوز د میلیاردونو ډالرو په ارزښت پوزي تجهیزات بیرته غواړي. ټرمپ د خپل پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې ویلي چې د دوی د پوز میلیاردونو ډالر شتمني طالبانو ته ورکول سوې ده. هغه زیاته کړې چې له افغانستان څخه بیرته پیسې نه غواړي، خو ټینګار یې وکړ چې د خپل پوز پاتې تجهیزات غواړي. په دې باب طالبانو کوم عکس العمل نه دی ښولی. تر دې مخکې سیګاریا په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې ویلي و چې د افغانستان د پخواني پوز د شاوخوا 1 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات طالبانو ته ورپاتې دي. دا هغه تجهیزات دي چې امریکا د افغانستان پخواني پوز ته ورکړي وو. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ دوی اونۍ مخکې طالبانو ته د ده په وینا د امریکا لخوا د میلیاردونو ډالرو استول د نه منلو وړ بللي وو. ډونالد ټرمپ ویلي وو دا ډول مرسته باید ونیسي. آن د باور وړ نه ده چې میلیونونه ډالر نه بلکې د امریکا میلیاردونه ډالر طالبانو یا افغانستان ته ورکول سوي وي. د ټرمپ وینا دغه اندازه پیسې د جو بایدن ادارې لخوا ورکول سوي دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د ټرمپ د څرګندونو په عکس العمل کې ویلي و چې امریکا په واقعیت کې نه یوازې د طالبانو له حکومت سره مرسته نه ده کړې، بلکې د افغانانو میلیاردونه ډالر پانګه یې هم کنګل کړې ده. په لندیا قوس میاشت کې ځینو افغان معترضو میرمنو، اعتراضي خوځښتونو او د بشري حقونو فعالانو په یوه پرانیستي لیک کې د امریکا له منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ غوښتنه کړې وه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ دی د دوحې تړون لغوه کړي. د دوحې تړون تر 3 میاشتو مذاکرو وروسته د 2020 کال په فبروري میاشت کې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د ولسمشر ډونالد ټرمپ د لومړۍ دورې پر مهال لاسلیک سو. د دې تړون له مخې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل او ټاکل سوي وه. دغه تړون بین الافغاني مذاکرو او د ټولګډونو حکومت تشکیل ته لاره هواره کړي او افغانان په خپله د افغانستان راتلونکی وټاکي، خو فعالان وایي چې طالبانو خپلې کړې ژمنې عملي کړې نه دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اکتوبر میاشت کې ویلي و چې ولسمشري ته د ډونالد ټرمپ لرا تک سره دا فرصت ستا چې په افغانستان کې د دوحې تړون ټولې برخې په بشپړ توګه عملي سي. خلیلزاد د امریکا په استازیتوب په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغني برادر سره د دوحې تړون لاسلیک کړ. ملا برادر دا مهال د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال دی. پر همدې خبره کوي چې سپینې ماڼۍ ته د ډونالد ټرمپ لرا تک سره د طالبانو او امریکا ترمنځ د اړیکو څرنګوالی څومره بدلیدای سي. له میلمنو سره په څو شیبو کې ور باندې خبرې کوو. د 25 دقیقې د بحث میلمانه دی مولوی رحمت الله اندړ چې په تیر جمهوریت نظام کې د ملي امنیت شورا ویان و د غرض د سیاسي مسایلو شنونکي عزیز احمد زئی دوړو ته شرغلاست وایم. په پایل کې شغلی اندړ، وخت د ډونالد ټرمپ لپاره تک سره له طالبانو سره په اړیکو او تعامل کې څومره د بدلون احتمال تاسو ګورئ؟
تبې خبره ده چې ولسمشر ډونالد ټرمپ لپاره تک سره به په اړیکو کې څه ناڅه بدلون راسي. البته ډېر زیات بدلون به ځکه نه راځي چې د امریکایانو یا د امریکا هغه اوږدمهاله پالیسی هره ورځ بدلیږي نه. د امریکا پالیسی د افغانانو د افغانستان په وړاندې باندې یا د نورو هیوادونو په وړاندې باندې ترسیم شوی پالیسی هغه پالیسی هره ورځ بدلیږي نه. نو موږ داسې دي یو ډېر لوی تغییر شاهدان نه سو کېدای سي. ګواکې د ټرمپ له راتګ سره به دغه پالیسی بدله سي. البته که بدلون مخکې پکې یې تیار او د ټرمپ له راتګ سره هغه بدلون عملي سي دا بیا بېله خبره ده. خو د ټرمپ څه کومې خبرې یا کومې ویناوې کړې دي یا کومې خبرې کړې دي یا د طالبانو په اړه باندې د مرستو کومې خبرې کړې دي چې دوی به ګواکې هغه مرستې چې پخوا ورسره کېدې راګرځوي به یا د راګرځېدلو په اړه باندې څرګندونې کړې دي. یوازې ټرمپ نه بلکې د ټرمپ د نورو د ادارې نورو غړو هم لکه سارا آدم د سی آی اې پخوانی مامور د هغې هم ډېر واضح او صریح لیکلي وو دا خبره. بلې خواته د طالبانو دغه څه ورته ووایه وارخطایي داسې چې کله ډونالډ ټرمپ خپله خبره همدغه وکړله چې دوی ګواکې د کومې پیسې طالبانو ته یې استوي یا کوم مرستې له طالبانو سره کوي هغه راګرځوي، طالبان دومره وارخطا سو چې خپله اعلامیه یې بیخي د کوڅې په ژبه باندې لیکلې وه، بیخي هماغه د خپلو تبلیغاتو په ژبه باندې لیکلې وه. سپکاوی پکې وو، پیغور پکې وو، له تناقضه ډکه وه. یو ځل یې ویلي وو چې موږ دا پیسو ته له سره ضرورت نه لرو، ودې ګرځوي ودې قطع کې بیا هغه خبره بېرته له خپلې اعلامیې لرې کړې وه. بیا یې ویلي وو چې دغه پیسې چې رالیږي دا په هغو تښتېدلو افغانانو باندې لګولې وې چې دوی له دوی سره تښتېدلي دي. یعنی حتی هغه اعلامیه یې په یو رسمي ډول باندې نه وه لیکلې، دومره وارخطا وو. اعلامیه یې اوس هم شته دی او هغه تناقض خو سره ځینې لري کړی دی او دغه لا هم ست دی، هغه سپکه ژبه پکې دی. او له دې سره سره هلته یې خپله ملي کرنسي هم نه وه یاده کړې، دغه یادې کړې وې روپۍ یادې کړې وې چې دا د پاکستاني کرنسۍ دی یا په اصطلاح د پاکستاني پولي واحد دی. څنګه چې طالبان وارخطا معلومیږي او څنګه چې ډونالډ ټرمپ هغه څرګندونې دي، زه فکر کوم خامخا یو بدلون به راشي خو دومره زیات بدلون نه پاړي کوي.
ډېر مننه ښاغلی اندر، تاسو د اړیکو د نه بدلون خبره وکړه. ښاغلی احمد زئی، ډونالډ ټرمپ چې اوس د امریکا متحده ایالاتونو د وڅلوېشتم ولسمشر په توګه واک ته راځي، له طالبانو د امریکا د پوځي تجهیزاتو د بیا اخیستلو خبره یې کړې ده. ستاسو په نظر دا په څه معنی او څومره یوه عملي غوښتنه ده؟
فکر کوم چې تاسو د ټرمپ د اولې دورې انتخاباتي کمپاین ته وګورو او بیا د دومې دورې انتخاباتي کمپاین ته وګورو، د یو سلسله شعارونه کمپاینی شعارونه ورکړي چې هغه به د عمل هغه عملي شوی نه دي. ټرمپ یو تجار ده او هغه کولی شي چې د خلکو له احساساتو سره لوبي وکړي په ډېر اسانۍ سره. نو په دې خاطر باندې د هغه کړی ده، د خبرې کړي دي په هغه کې، په هغه کمپاین کې هم کړي او په دې کمپاین کې بیا کړي دي. نو زه فکر نه کوم چې دی دې هغه څه عملي کړی سي چې هغه ناشونی وي، او دا یو ناشونی هغه به زه بولم. هغه اصلحې چې افغانستان کې پاتې شوي ملي اردونه اوس فعلا د طالبانو په ولکه کې دي، دیو تقریبا درې څلور کاله تیر شول یا درې کاله کم زیات هغه استعمال شوي. هغه داسې اصلحې نه دي چې هغه داسې جدید پاتې دي، دا اوس چې دی ورسې ورته دي وایي چې هغه اصلحې مه خو اکثرا د هموي موټر وو او دا M16 او M14 او دغه رقم اصلحې وي. نور خدای دې څنګه یو چې اسلحه نه ده پاتې کې، بعضي تیاری معیاري د شیانو چې د افغانستان حکومت سره په جمهوریت سره په هغه وخت کې مرسته کړې وه، او هغه هم چې کله تلل تر دې راه ده پورې موږ داسې فلمونه ولیدل خرابې شوي ویجاړې شوي وي چې بېرته بیا اوس افغاني انجینرانو تقریبا تر یو حده پورې کوشش وکړي چې ترمیم یې کړي. نو زه فکر کوم چې دا به اولویت به خاص اولویت به دته ونه لري، کله چې دای رئیس جمهور سی خو په صفه په قسم دی او شعار باندې دل دنه استفاده وکړه او ډیر خلک په احساساتو راوستل ځان یې کامیاب کړ. دا یوه خبره. دومه خبره دا ده چې تاسو فکر کړی وي چې د دې دغه حتی پرونی یو بیان کې هم دا خبره وکړه مونږ هغه اصلي چې آلته مونږ البته په میلیاردونو ډالر افغانستان سره د افغانستان حکومت سره یا فعلي نظام سره طالبان نظام سره اوس هم مونږ کومک کوو او که دوی غواړي چې مونږ دا کومک ورسره وکړو نو دوی باید هغه اصلي چې مونږ نه پاتې وي هغه دې راته راکړي هغه به بیرته مونږ ترنه واخلو. نو دا تقریبا داسې یوه اشاره ده دغه پیسې بیا هم مونږ زه 100% په دوی باندې نه بندومه داسې یو توافق ته به بیا سره ورسیږي داسې یو اعلان به وکړي چې خو مونږ ورته ویلي چې مونږ دا پیسې در باندې نه بندو په دې شکل په دې شرط باندې ستاسې مونږ اصلي هیر راټولې کړي او رایې کړي بیرته هغوی به بیا ورته وایي چې ښه سمه ده مونږ درته اصلي هیر راټولو. نو زه فکر کوم چې دا یو انډیکیشن ده یو اشاره ده د هغه کومکونو لپاره چې دوی اوسې فعلن کوي او دا کومکونه به دا مرستې به دوی سره جاري وساتل شي. بله آخره خبره دا ده چې دغه مرستې یا هر څه چې دي دوی د ده په اداره کې د ده په مشرۍ چې کوم توافقات په دوها کې سره وسوله دا د هغو توافقاتو یو برخه ده چې دوی به کومک کوي له هغه سره له طالبانو سره د طالبانو له هغه سره نظام سره او دا ده اصلا دا توافق کړی و. نو زه فکر نه کوم چې دی بیا هم هغه توافق خپل مات کړي او دوی باندې د مرستې قید کړي. نو د ما په نظر باندې شاید کېدلی چې همدغه رقم ادامه پیدا کړي.
ډېر مننه ښاغلی اندړ. کله چې ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکي اعلان سو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي البته په خوانی خاص استازي زلمی خلیلزاد ویل چې اوس د دوهې موافقې د ټولو برخو تطبیق ته زمينه برابر وسو. د دې موافقې کومي عمده برخې نه دي عملي سوي ستاسو په نظر؟
یو خو د طالبانو د امریکایانو ترمنځ د کم قرارداد په دوه کې سوې ده دا ټول داسې پټ دی ځکه هلته د ملت نمایندګان نه اوسې له امریکایانو سره قرارداد کړی و. هلته یوازې یوه ډله وه او هغه د طالبانو ډله. د طالبانو په ډله کې هم یوازې خاص خلک وو. داسې نه چې ټول طالبان د دوهې په دغه توافق باندې یا دوهې په همدغه قرارداد باندې خبر دي. تاسې وا هم اورېدل چې د دوهې قرارداد پټې زمینې لري او پټې زمینې تر اوسه پورې ښکاره نه شوې. هر یو یې په خپله خوښه تعبیروي. له متکنه چې پوښتنه وسي چې ورته وایي چې پټې زمینې څه دي هغه وایي چې د همدې قرارداد د تطبیق هغه عملي بڼه ده په اصطلاح څنګه باید تطبیق شي. له هر یو یې په مختلف قسم باندې تعبیروي. خو یو هغه یوه لویه خبره چې دوی دواړه ډلې کوي یا ډېر ښکاره کوي هغه د یو ټول شموله او د یو ټول ګډونه حکومت رامنځته کېدل وو چې له طالبانو نه یې همدغه توقع ډېره زیاته وه. دوی ورته وویل چې د دوهې له توافق نه له قرارداد نه وروسته به تاسو په یو ټول شموله په یو ټول ګډونه حکومت باندې توافق کوئ او ټول ګډونه حکومت پر رامنځته کوي او طالبانو تر اوسه پورې هغه نه دی رامنځته کړی. همدارنګه د ښځو د لږکیو حقوق او یعنی په ټول ګډونه حکومت کې دغه ټول اصل راځي. یعنی چې د یو سالمې حکومتداري هغه ټول اصول دي هغه راځي که هغه تعلیم دی که هغه د ښځو تعلیم دی که هغه د نارینهو تعلیم دی که هغه پوهنتون دی که هغه مدرسه دی دا ټول. نو په دغه سره یو حکومت باندې سره سلاسه یو چې طالبانو تر اوسه پورې هغه حکومت نه دی راوسته. یوازې د خپلې تبې حکومت تاري داسې دوی څوک ورته ملاکراسي وایي څوک ورته ملاشاهي وایي څوک ورته وایي. یعنی یوازې ملایان په شوکیو باندې ناست دي که لری کوي او تبدیلوي هم یو ملا لري کې بل ملا راولي. بیا چې له دوی نه پوښتنه اوسې چې وسړی دا خو ټول ګډونه حکومت نه دی وایي ټول ګډونه حکومت ولې نه دی خو د افغانستان د مختلفو ولایتونو دغه ستدې کنه ګډون پکې ستدې خلک ورته وایي چې وسړی د مختلفو ولایتونو ګډون شرط نه دی د مختلفو اقشارو ګډون شرط دی. ته خو د بدخشان ملالري کې د غزنی ملا راولې د غزنی ملالري کې د کندهار ملا راولې د کندهار ملالري کې د مزار ملا راولې. یعنی یوازې ملاکراسي ده. له طالبانو نه تر ټولو لویه توقع وایي دغه دغه مخې ته سره راوتل د استخلزاد او د دوی ترمنځ سره په باندې څه دی په باندې اړو دوړ دی یا وایي چې دوی
د دوی قرارداد نه دی عملی کړی، هغه هم دا دی چې ګواکې یو ټول ګډونه حکومت نه دی رامنځته شوی. د سولې او د ثبات هغه وروستي حد ته موږ نه یو رسېدلی چې هغه یو ټول ګډونه حکومت دی چې ټول اخشار په دغه حکومت کې ځای ځان وویني. په داسې حال کې چې دغه بیا د طالبانو اجنډا نه ده، طالبان که یو ټول ګډونه حکومت رامنځته کړي بیا خو طالبان نه پاتې کېږي. طالبان خو خپل تشخص لري، دغه تشخص هم دغه دی چې د یو پټ امیر شاه ته به ټول سره پټي او وای بس دا د دوی امیر المؤمنین دی او بس همدغس به لاس سره پټ کړي، نور به نه ولس په دې باندې خبرې سي امیر یې څوک دی، نه به ورور رعایت په دې خبرې. حتی د دوی خپل وزیران تاسې میډیا تعقیبوئ، د دوی له یو وزیر نه پوښتنه وسوه چې تا خپل امیر لیدلی وای؟ نه، ما تر اوسه پورې نه دی لیدلی. یو وزیر یا امیر نه یې لیدلی. نو دا لومړی خو هغه پټې زمینې تر اوسه پټې دي، او دغه قرارداد په اصطلاح دا د ولس او له خلکو پټ شوی دی. دوهم هغه کوم څه چې باندې راوتل دي، هغه یو ټول ګډونه حکومت و. زه فکر نه کوم چې دغه غوښتنه دي چې ډونالډ ټرمپ له راتګ سره هم پوره شي، یا د یو خلیلزاد چې ویلي دي چې ډونالډ ټرمپ له راتګ سره به دغه د دوحې قرارداد په پوره ډول باندې عملي شي. ځکه ټول ګډونه حکومت د طالب هغه څنګه وایو، یعنی د طالب هویت او تشخص له منځه وړي.
تاسو د ټولګډونه حکومت مسلې ته اشاره وکړه ښاغلی احمد زید. د دوهې په موافقه کې دا مسله هم یادستوي چې بین الافغاني مذاکرو او ټولګډونه حکومت تشکیل ته به زمينه مساعدېږي. طالبان واک ته رسیدلي دي، ولی تر اوسه پورې بین الافغاني مذاکرو ته تیار نه دي، یا ټولګډونه حکومت ټولګډونه نه ګڼل کیږي؟
د دوی په موافقه کې دا یو اساسي هغه نه ده، دا یو سپارښتنه ده. مشکل په همدغه کې ده چې د افغانستان حکومت جمهوریت بیخي په خلا کې ساتل سروی و، د امریکې له طرفه. اکثره دوستان په دې باندې خبر دي، کله چې د دوهی قرارداد جوړ شو نو خلیزات چې کله کاپیانې راوړې، درې کاپیانې، نو ریاست جمهوری کې ډاکټر صاحب اشرف غنی او د دغه نږدې کسانو ته درې کاپیانې ورکړي، او په خطي ورته وویل ستاسې دې حق نه لري چې دې کاپي واخلې، تاسې دې حق نه لري چې دا پچیسی کې سب کې تاسې دې حق نه لري چې تاسې دې عکس واخلې، صرف ویل ولې او بیرته موږ ته راکړه. نو هغه هر څو صفحې قرارداد چې و، نو په هغه قراردادونو کې په تاسف سره جمهوریت هیڅ کومه نظر نه درلود، او نه د جمهوریت نه نظر غوښتل شوی، او نه دوی ته ورکړل شوی دا نظر تاسې دا قرارداد تاسې ولولې او خپل نظر مو پکې راکړي. نو په هغه کې صرف یو سپارښتنه شوې ده، یو شرط نه ده. هغه ته دونه ویل شوي ستاسې به ټول ګډونه حکومت جوړوي، دا کوي هغه کوي. نو دا د یو مشکل را منځته کړی ده. که دا د یو شرط په صفه په توګه باندې په قرارداد کې راغلی وای، نو بیا به طبعا ژمنتیا په منځ کې موجوده وه، او د دې به عملي کېدل په کار و. خو دا چون یو سپارښتنه ده، او هغوی هم ویلي چې صحیح ده، موږ به یې وکړو. دا چې اوس هر کله اوس هم چې ورته وایي، موږ درته وایي چې موږ ټول ګډونه حکومت نه دي، موږ مطلب هم همدا ده چې هغه د دې موږ کې تاجک هم شته، ازبک هم شته، ترکمن هم شته. خو متاثر سره لکه څنګه چې مخکې اندړ صاحب دا خبره وکړله چې که تاجک هم ده خو ملا ده، که ازبک هم ده خو ملا ده، که پښتون هم ده ملا ده، او که له هر قشر نه که خلک راځي، نو اولین شرط دا ده چې هغه باید ملا واوسیږي. اوس موږ هېڅ هغه نه لرو هلته، یو انجینر نه دوی نه راولي، یو فصل ډاکټر دوی نه راولي، یو بل شخصیت دوی نه راولي، حتی قومي مشر دوی نه ده راوستی له اوسه پورې. یو قومي مشر ته هم دوی جای نه ده ورکړی، غیر له دې نه چې ملا ده او چړي ده او ملا ده او طالب ده او دا ده. نو هغه ته دوی دا د ټول ګډونو حکومت وایي. تاسو موږ تاسې کې اکثره نه اورېدلي دي، هر چېرته چې متقي صاحب نه او یا له ذبیح الله مجاهد صاحب نه پوښتنه وشي، د ټول ګډونو حکومت هغه هم دغه خبره ورته کوي چې هغه د موږ سره هر څوک څه ده، د هر قشر کسان څه ده. خو بېرته بیا که حقیقت یې وګورو، ټول ملایان او طالبان دي او چړیان دي، هماغه دي، هماغه ته دوی ټول ګډونه وایي.
ډېر مننه ښاغلی.
نو په تاسو سره چې دغه زه ووایم چې هلته د دوهې په قرارداد کې دا صرف یو سپارښتنه ده، شرط نه ده، نو ځکه دوی ورته ځان ژمن نه بولي.
مننه ښاغلی اندړ. طالبانو د ټرمپ له بریا وروسته یوه اعلامیه کې هیله ښوولې چې د امریکا له نوي حکومت سره تعامل ته زمینه برابره سي. امکان څومره ګوري هغسې تعامل ته چې واشنګټن یې له نورو هیوادونو سره لري؟
زه فکر کوم چې ډېر زیات دا تعامل به ډېر زیات څه نه وي، یعنی زه د یو ډېر مثبت تعامل هیله من نه یم چې یو ډېر مثبت تعامل به راشي. ځکه کدی ډیر مثبت تعامل اولی هلمند نه یم دغه وجه دا د سپتلورو کلونو کې طالبان ورس تر بلې تغییر څه چی په شار روان دي کوم امیدونه او هیلې چې د خلکو ورته درلودل چې طالبانو تغییر کړی یا د خلیلزاد چې د طالبانو راتګ یې په افغانانو باندې او د سیمې په هیوادونو باندې وتپل خلیلزاد چې کله د طالبانو د راتګ له مخه کومه لابي کوله او په افغانانو باندې د سیمې په هیوادونو باندې دا خبره وتپله چې ګواکې طالبانو بیخي زیات تغییر کړی دی طالبان هماغه پخواني طالبان نه دي نو لږ تر لږه به دوی هماغه سي پخواني نوي پاته او تبدیلی به پکې راغلی وي او هم له خلکو سره هم له ولس سره هم په خپلو پالیسیو کې هغه د موږ وینو سپتلورو کلو کې هیڅ تغییر نه دی پکې راغلی نو څه هیڅ تغییر نه دی پکې راغلی ته څه فکر کوې چې یو دم به کومه داسې معجزه را د ټرمپ سره راتګ سره به تغییر پکې راشي او البته یوه خبره ده هغه ده امریکا او کدی امریکا پالیسی طالبان په وړاندې باندې لږ متشدد شي او طالبان په زور باندې دې ته مجبور کړي به کوله کی یعنی تر اوسه پورې خود امریکایانو له دوی سره یوازې هغه څنګه چې توافق سره کړی یا څنګه چې غوښتنې دي د پالیسۍ د پدې مخته به دوی یو په بل باندې یو څه کوي نو خو طالبان د امریکایانو په توافق باندې راغلي دي د طالبان د امریکایانو په خوښه باندې راغلي دي لکه مخکې وویل احمد صاحب دې ته اشاره وکړه چې تیر جمهوریت اصلا په دې قضیه کې به دخله سوی او یوازې د دوی ترمنځ توافق او ما مخکې دا خبره هم وکړه درته ومه ویل چې اصلا ټول ولس او ټول خلک لدې توافق ول دغه قرارداد لدې ساتل شوی و دا یوازې یو پټ قرارداد دی د امریکایانو او طالبانو ترمنځ قرارداد وسیار څه کړی دی او په دغه قرارداد د طالبانو لپاره ډېر د شرم خبره هم ده ځکه چې د هیڅ ولس کیناسته د هیڅ ولس اساسه کیناسته یوازې دوی یو جنگي ډله ورسره ناست دی او ټول افغانستان ورسره قرارداد کړی دی دا څه رقم قرارداد کړی دی چې د ولس نمائندگان نه پکې او هغه هم هغه پټي زميمي خو دی دی لا شاید ورسره ښکاره چې تاریخ پانی شاید ولي کې دوی په پټو زميمو کې څه کړی دی د افغانستان فضا له هم اشغال ده ځکه چې دوی ورسره منل چې امریکایان د افغانستان فضا باندې ګرځي یعنی دا څومره ستره خبره ده دا څومره ستر جرم ده چې ته د افغانستان د فضا اشغال لا هم دغه لا هم فضا یې امریکایانو ته په واک کې ورکوي د دې په خاطر باندې چې هغوی مطمئن نه دي تاله وجود نه چې طالبان په افغانستان کې موجود دي لا هم کېدای شي چې دغه ته خطر یې امریکایانو ته مګر دوی په پټو زمینو کې دا خبره کړې ده ځکه چې وخت په وخت باندې ثابتېږي مګر ظاهر ته نه دراوتل ځوان په مجموع کې دغه ټول قرارداد دی ولس او د خلکو د ټولو سیاسي احزابو دی په وخت حکومت له هر څه نه پټو دا یو مضمون قرارداد دی او هیڅ ډول هیلیکس تړل نه دی پکار نو زه فکر نه کوم چې کوم داسې لوی تبدیلی درست
ډیر مننه اندر صاحب شغلی احمد زئی د افغان شوزو جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استاذ رینه امیري چې کاري موده د دوشنبه پر سپایت رسیدي له طالبانو مغوښتنه کړې ده چې د قومي او مذهبي اقالیتونو د حقوقو د خوندیتوب لپاره باید لازم اقدامات وکړي په دې اړه ستاسو نظر څرڅدې چې طالبانو څومره د غړښت پام کړی
زه فکر کوم چې دا خوشی خبرې دي او هیڅ یو نتیجه نه ورکوي ځکه دلته کومه قوه موجوده نه ده چې دوی بل اخر د هغه قوی په اساس باندې مجبور سي او هغه سپارښتنه چې دوی ته کیږي هغه نظرونه چې دوی ته ورکول کیږي هغه عملي کی دا سپارښتنه لینا امیری چې کومې کړې دي دا زه هم کوم یو بلیم کې یو بلیم کې هر افغاني کې یو هر په وطن باندې مېن افغاني کې دا چې د عمل جامه بیا څوک نه ورغوندي دغه مهمه خبره ده او لینا امیری په صفت دی امریکا دی استازی که دلی چی دا خبری بورتو و کی خومون تا دی سرم بیاداش یا قوه شاعت موجوده نده چی دی تر شاو داری یا ووی چی کچی تا دا کار و نکده دی منگ سوارکتن دی و نمانه لنو تا تا منگ بیاد دا رقم جزا هم در کولی سو او یا دا شی اندر باندې بندولای سو دغه سی په تاسو سره د سی یو قوه هم تر شان نه موجوده بل دا چې د امریکا په خپل حکومت کې هم ډیر تناقض دی نظر موجود ده کلینا امیری دا رقم خبري کوي به یو بل کس چې د دې پالیسی ساز وي په داخل کې هغه هم دی بس دې سره به دا خبري ومني خو د عملی کولو لپاره بیا هیڅ یو ګام نه اخلي کنه دا په خپل باندې تقریبا یو تناقض منځته راوړي یا نور نړۍ یا د دوی هم متحدین چې دی پام درخم اکثریت خصوصا اروپایان بیا په اروپایان کې خصوصا انګریزان هغه بیا بالکل دې ته بیا ژمن نه دي هغه وایي چې بس دا چې تکي هغه بکی خو منګه چې غواړو هغه د افغانستان خاوره د منګه په ضد باندې یا د منګه د متحدینو په ضد باندې ونه کارول شي او دغه ژمنه منګه سره سوي ده که اوس دوی په داخل کې په افغان نجونو باندې درسونه بندي یا په افغان ښځو باندې کارونه بندي هغه د دې خپل داخلي موضوع د خپل د حل کې حتی یوه خبره د کولو دلته چې غواړ د یادولو وړ ده چې دا تقریبا د نیم ساعت مخکې البته مال ځینې دوستانو سره خبرې کولې روسیې هغه سکالرشیپونه چې حتی افغان هلکانو ته ورکړي وه او سږکال باید 1500 افغانان ځوانه افغان ځوانان چې امتحانونه یې ورکړي او کامیاب شوي وو او ټول هر څه اسناد یې پروسس شوي وو او صرف او صرف د روسیې ویزې ته انتظار وو سیګوري دا وساره سکالرشپونه دي چې دي کې فیس هم موجود ده فیس هم ورکړی شوی ده حتی دي اوس یې دلوږي نه مره هغه 1500 کسان هم بیرته د روسیې سفارت دوی شاګردانو ته اطلاع ورکړي چې موږ تاسو سره تاسو ته ویزه نه سو درکول ځکه موږ ته د لوړ زده کړو وزارت له خوا نه مکتوب راغی ویل چې دغه سکالرشپونه ستاسو افغانانو الکانو ته ورکوي دغه بند کړي نو دا اوس یو نوې خبر ده نه تایید شوی دا واقعیت لري نه لري شاید کې دل ستاسو میډیا ولادي باندې یو ساندازه تحقیق وکي خو دا یو حالت سره افغانان مخ دي کنه
بل احمد صاحب د پروګرام وخت کم پاتې دی کده را توې چې لنډی سره د تعامل د لپاره طالبانو ته څه په کار دي چې په خپل چلند او پالیسیو کې څه تغیرات راولي
سالی صاحب د نړۍ سره چلند زه فکر کوم د نړۍ سره چلند ډیر زیات د مخه کوم چې طالبان ته ډیره اساسي موضوع ده او یو ډیر مهم هغه ده چې طالبان باید خپل افغانانو نه اول خپل هغه واخلي ته آیا افغانان دوی سره تر شاه دریږي کنه دریږي افغانان دوی سره ولاړ دي کنه دی ولاړ نو کله چې دوی له افغانانو نه یو تاییدی واخلي به ورسره لاغې نه دوی باید خپل او دوی افغانان نه تاییدی چې اخلي اولین غوښتنه دی افغانانو د دوی نه ده ستاسو د منګه ته د انجونو تعلیمي سیستم را پرې دی راځي کې دوه غوښتنه دی افغانانو فرزند مثال توګه دا چې تاسو کوشش وکړي چې تاسو خزو کارونو باندې چې بندیزونه لګولې داري درېم د افغانانو غوښتنه له دوی نه دا ده چې تاسو غیر له مولا او له طالب او له چړین انجینر ته ډاکټر ته فرزند مثال توګه ماستر ته دیو ته وایي اجازه ورکړئ کله چې دوی دغه سپارښتنه د افغانانو ومنلې زه فکر کوم چې نړیوال بیا له دوی نه نور هیڅ بلغه نه غواړي او د نړیوالو غوښتنې نن سبا د افغانانو د غوښتنو په اساس باندې تقریبا صحیح شوی دي نو تعامل ډیر اسانه ورته اسان کیږي که چې دوی افغانانو ته مراجعه وکړي او افغانانو له خپل تاییدی واخلي
ډیر مننه له مولوی رحمت الله اندړ چې په تیر جمهوریت نظام کې د ملي امنیت شورا ویان وو دغه راز د سیاسي مسایلو د شنون کې عزیز احمد زی
پسند پوی